د مشال ریډیو د نن ورځې د وروستي خبري خبرونه کوربه زبوري ول کاکړیم په دې هیله چې روغ جوړ وسی. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. په دې خبرونه کې د پاکستان پر اولپنډي کې د تاوتریخوالي تازه حال د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې د قومي وطن پارټۍ له حکومت تربیلې دوه وروسته اوسنۍ حالت او د نیټو لپاره د سامان وړنې پر ضد د ممکنه احتجاج ناستي اغیز تر څنګ یو شمېر نور موضوعات په اړه رپورټونه او شننې لرو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا په کوارډ ضلع کې د دوه فرقي ډلو ترمنځ په ډډو کې د یو پولیس په ګډون دوه تنان وژل شوي او درې نور شوګل دي. د پیښې وروسته په سیمه کې کرفیو لګول شوی ده. د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي په پخواني پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف په ملک سره د غداري مقدمې چلوي. د شام په سرحد دمشق کې د پوسټ په یو مرکز کې یوې درنې چاودنې یو دیرش شامي پوځیان وژل دي. د مشال ریډیو خبریال د پولیسو چارواکو له خولې وایي چې نن د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د دوه ګروپونو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو پولیس په شمول دوه تنان وژل شوي او درې نور شوبل دي. پولیس وایي د پیښې وروسته په کوارټ ښار کې د نامعلومه مودې پورې ګرځبندي لګول شوی دی. د کوارټ ضلع د پولیسو ویان تنویر عاصم مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه نن وویل.
خبر ہوئی کہ چند پرندے پر خلاف چھ دل اہل سنت والجماعت والا پارسی جماعت خلق رو چھ نو اگو چھ دنو مشتعل شو نو اگو سید حبیب شاہ امام برگاہ نو اگو چھ لارو نو اگر تا یو زول جنا والا تفریو پا اگر تا نزاو نو آل تا جی سنگا را زندگی نو فائرنگ اکرمو نو فائرنگ کی چھ دا زمان یو پولیس اہلکار جان بہاگ نا او یو پا کسی اول زخمی دا او دلی کسان جو بل شوی ہی
اینی شاهدینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مظاهره کوونکو لخوا د پیر سید حبیب شاه په نامه باندې دغه امام بارګا ته د اور اچولو هڅې روانې وي چې پر د امام بارګا نه ډزې وشوي. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه د کوارټ په تیرا بازار کې قهرجنو مظاهره کوونکو دوکانونو ته اور اچولی دی. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه دوکانونه د چا ملکیت دی. په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی دی او ټول بازارونه او دوکانونه او کوارټ پوهنتون بند دي او سیمه کې د پوځي سرتیرو په شمول د نورو امنیتي ادارو کارکوونکي ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر اعلان کړی چې په پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په دغه غداري مقدمه چلول کیږي. چودري نثار علي خان پرون وویل حکومت په مشرف تعین لشپګم آرټیکل سره سم تور لګوي چې نوموړي په 2000 کال کې د بیړني حالت اعلان او آئین جي معطل کړی و. چودري نثار علي خان زیاته کړه هغه خط چې د مشرف د مقدمې لپاره د های کورټ درې کسیز ججانو د ټریبیونل جوړېدو غوښتنه پکې شوې نن به چیف جسټس ته ورسیږي. حکومت به نن د دې مقدمې لپاره د خاصو سرکاري وکیلانو د ګمارلو اعلان هم کوي. پرویز مشرف د پاکستان لومړنی پوځي واکمن دی چې پر د غداري مقدمه چلول کیږي. پاکستان د خپل شپږ شپېته کلن تاریخ په اوږدو کې د دریو پوځي کودتاګانو سره مخ شوی. په پیښور کې تحریک انصاف ګوند او د هغوی اتحادي ګوندونو ویلي دي چې د پنډای ښار د پیښې وروسته دوی په 6 نومبر د ناټو د سپلای پر ضد احتجاج کولو فیصله ځنډولې ده. دا خبره پرون په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد غړو د یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري شبیر احمد خان پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
منگا دا فیصلہ اکڑلا چی دا شلم تاریخ تا دھرنے چکما فیصلہ وا دا دھرنا بکی گی خود دا پنڈائی کی لسم محرم تا چکما سانحہ شوئی دا دی پا وجہ بانی با منگ با دا زندو خو منگا نہ رکنی کمیٹی جوڑا کڑی دا دا با دا صوبے نور و سیاسی گندون سارا اس پر آبی تکی اغیل با مندی کی شرکت دعوت ورکو.
یاد دی وی چې سوره دی وړاندې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اتحادي ګوندونو د یو قرارداد لارې ویلي و چې د ډرون بدونو د ودرولو لپاره به دوی د ناټو سپلای لارې د احتجاج په توګه بندوي. د خیبر پختونخوا په سوابه ضلع کې د وسلوالو په یو برید کې دوه پولیسوالا وژل شوي دي. د سوابه د پولیسو مشر سجاد خان پرون رسنو ته ویلي دي چې پرون وسلوالو په درند چک پوسټ برید وکړ چې پکې دوه پولیسوالا ووژل شول. د پنجاب په پنډای ښار کې کرفیو یا ګرځبندیز لرکل شوی دی. د پاکستان سرکار ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په ښار کې اوس هم امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او د اجتماعګانو کولو اجازه هم نشته. دا شوري په 10 په پنډای کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نښته کې خواوشا 10 کسان ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل دي. د مشال خبریال د افغان حکومتي چارواکو په حواله وایي چې نن سهار د افغانستان د زابل ولایت مرکز ته سیرمه د عامو وګړو یو موټر یو مان چاودنې سره مخ شو چې پکې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. چاودنې نن سهار د قلات ښار ته سیرمه په اصغر کلي کې شوې ده. تر دا مهال د دې پېښې پر چا پر غاړه نه ده اخیستې. په شام کې فعالان وایي دمشق ته نږدې د پوځ یوه ودانۍ سره درنې چاودنه کې د څلورو پوځي افسرانو په ګډون 13 پوځیان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار سازمان چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې په وژل شوو کې د پوځ درې جرنیلان او یو بریګډیر شامل دی. د شام د بشري حقونو د سار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن وایي چې ګمان کېږي دا بم په ودانۍ کې دننه یا هم تر ودانۍ لاندې سورنګ کې ښودل شوی وي. شامي حکومت تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. د روس د بیړنو حالاتو کارکونکي په کازان کې د هغې الوتکې د راغورځېدو نښې ګوري چې پکې 50 تنه وژل شوي دي. د روس د بیړنو حالاتو د وزارت عمله د ماسکو نه تاتارستان ته نن سهار روانه شوې چې د عملیاتو مرستې وکړي. د دې وزارت ویاندی ارینا روسیوس وویل دا اووه درې الوتکه هغه وخت ماته شوه چې د راکوزېدو په حال کې وه.
په الوتکه کې شپږ تنه عمله او څلور څلوېښت سپرلۍ ناستې وې. د لومړنیو معلوماتو له مخې په مسافرو کې ماشومان نه وو، او څنګه چې موږ وړاندې هم ویلي دي د لومړنیو معلوماتو تر مخه له بده مرغه له دې الوتکې څخه
د تاتارستان مرستیال وزیر اعظم یوری کمال تینوف ویلي چې په وژل شوو کې د تاتارستان د ولسمشر زوی او د امنیت د وفاقي ادارې مشر الکزاندر اتنوف هم شامل دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پنجاب د قانون وزیر ویلي دی چې له یو سازش سره سم په دې صوبه کې د حالت خرابولو کوشش سوی دی. پاکستاني حکومت د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې چلولو پریکړه کړې ده. د سیاسي چارو یو کارپو وایي د پوځ ځینې کړۍ د سیاستوالو په اړه بیل فکر لري.
اوس هم په فوج کې داسې خلک موجود دي چې هغوی زړه نه دا ګڼي کې چې دا سیاستدانان چې دي دا کرپټ دي او دوی دا ملک نشي چلولی.
د تحریک انصاف مشر عمران خان له ډیر مودې راهیسې په افغانستان کې د نیټو لپاره د سامان وړنې د مخنیوي خبرې کوي، خو د قانوني چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
وفاقي حکومت چې کوم د بین الاقوامي او انټرنیشنل وایدې کړي دي او د اګریمنټس کړي دي د صوبایي حکومتونه هغه باندې عمل کولو چې کوم دی آئینی طور باندې پابند دي.
ټاکل شوې ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم نړیوال دوه ورځنی کانفرنس نن د هندوستان په مرکز نیو ډیلی کې پیل شي. په دې کانفرنس کې به څوک ګډون کوي؟
د 250 نه زیات تاجران د بیلابیلو هیوادونو نه په دې کانفرنس کې ګډون کوي، او هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په حق باندې چې د پانګې اچونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکوي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا ولیدی چې د یو سازش لمخې په پنجاب صوبه کې د حالاتو خرابولو کوشش شوی دی، خو د خبره د پنډي پیشي د پلټون لپاره کمیټانه جوړ کړی دی او ډیر ضربه حقیقت را برسیر کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبري اړه کوي.
د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې پنډۍ پیښې تحقیقاتو لپاره یې کمیټیانې جوړې کړې دي او پیښه کې ککړ خلکو ته به قانون مطابق سزا ورکولی شي. بلخوا حکومت په پنډۍ کې د نن سهار شپږ بجو نه کرفیو ختمه کړې ده او موبایل سرویس یې هم بحاله کړې دی، خو په ښار کې دفعه 144 برقراره ساتلې ده او په سیمه کې فوج هم موجود دی. نن خبری غونډې ته وینا کې رانا ثناءالله وویل چې یو سازش تر لاندې په پنجاب کې حالات خرابولو کوشش کړی شوی دی، خو د پیښه کې ککړ خلکو ته به په هیڅ صورت معافي ورنکړې شي. نوموړي وویل چې پلټون دوران ایوی ډلې سره به هم ناانصافي نه کیږي.
جلوس کے آگے کوئی تقریباً 100 سے 150 افراد
د جلوس نه وړاندې سلو نه تر یو نیم سل پورې کسان را روانو. کله چې دوی د جمعات مخې ته رورسېدل اوس د دواړو غاړو مختلف دریځونه مخې ته راځي. حقیقت څه دی؟ دا به عدالتي کمیشن را مخې ته کوي، او موږ ته چې کم اطلاعات دي نو دې کسانو په جمعات حمله وکړه او د هغې وروستو حالات خراب شو. شهباز شریف صاحب یو کمیټي جوړه کړې ده چې راتلونکي 8 سلویښت ساعتو کې به خپل رپورت حکومت ته وړاندې کوي چې څومره نقصان شوی دی او حکومت به د خلکو ته د نقصان مطابق معاوضه ورکوي. د دې نه علاوه حقیقت رابرسېره کولو لپاره یو بل کمیټه هم جوړه کړې شوې ده او هغه به دا معلوموي چې د پیښې په وخت د حوالدار نه واخله تر کمشنره پورې هر چا خپل ډیوټي په صحیح توګه کړې ده او کنه، او که چا هم څه غلطي کړې وي نو د قانون مطابق به هغه ته سزا ورکول شي.
دې تر څنګه د مختلفو مسلکونو عالمانو حکومت نه مطالبه کړې ده چې پیښې ذمہواران د را سرګند کړي او ورته د سخت سزا ورکړي. د جامع بنوریه عالمیه محتمم مفتی محمد نعیم خبری غونډې ته وینا کې وویل که د پیښه کې ککړ خلکو ته سزا ور نه کړې شوه نو خدای مکړه یو بل نه ختمیدونکی جنگ به شروع شي.
د موجوده حکومت دا ذمہواري ده چې په راتلونکي څو ورځو کې د پیښه کې ککړ کسان گرفتار کړي، او که داسې ونه کړې شو نو هغه ټولې مدرسې چې د وفاق المدارس تر لاندې کار کوي هغوی به احتجاجاً په سړکونو درس ورکول شروع کړي.
د مجلس وحدت المسلمین غړي علامه سید مبارک علی موسوی لاهور کی وی خبری غونډې ته وویل
ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ سانحہ راول پر
زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې د پینډه پیخې پشا چې څه حقیقت ته هغه درا برسي رکړي. د جلوس پلار کې چې مدرسه کې خلک راجمو نو انتظامیه د مخ کې نه ولې سګامونه نه پورته کول. پینډه پیخه شیا سنی فساد نه دی، مونږ خو د کلونو راسي ماتمی جلوسونه روباسو او سنیان زمونږ لپاره سبیلونه لګوي. مونږ غواړو چې شیا سنی ترمنځ رورولي قائم وي.
بل خو د اهل سنت والجماعت مشر علامه احمد لودیانوی نواز شریف ته اپیل کړی دی چې ملک کی امن قائم ساتلو لپاره د ټولو مذهبي جلسي جلوسونه یا خو عبادت خانو او یا د چار دیواری پورې محدود کړي چې راتلونکي کې دا قسمه پیخي رامخې ته نشي. یاد دی چې د تیر جمعې په ماسپخین د پینډي راجا بازار سیمې سره نږدې فواره چوک کې د دوه مذهبي ډلو ترمنځ خطر رامنځته شوی و. د پنجاب حکومت تر مخه پیخه کې لس کسان مړه او 53 جوبل شوي وو.
د پاکستان او فاقي حکومت د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد د ارټیکل 6 سره سم د غداري مقدمه چلولو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې به د سپریم کورټ ته د یو خصوصي ټریبونل جوړولو خواست کیږي. دا خبره د اتوار په ورځ ماښام د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د اتوار پر ورځ ماښام اسلام آباد کې د خبري غونډې دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان وې چې پرویز مشرف کم کارونه کړی دي، د هغې د پاره د حکومت عدلیه او عوام ته جواب دی. د چودري نثار په خبره د دوی پرویز مشرف سره هیڅ ذاتی دښمنی نشته، خو د آئین ماتولو د جرم معافي حکومت نشي ورکولې. د زیاته کړه
26 جون کو حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی.
پشپگشتم جون پاکستان حکومت یو انکوائری کمیټي جوړه کړې وه د سپریم کورټ په حکم، کومې چې د 3 نومبر 2001 کال د شوي اقداماتو په حواله خپل کار سرته رسولې وو. او نن زه تاسو په وړاندې دا خبره کول غواړم چې پرون په 14 نیټه هغې کمیټې ما ته خپل رپورټ وړاندې کړو. موږ د هغې رپورټ په غور سره جایزه واخیسته او د دې په رڼا کې مو پریکړه کړې ده چې اوس به سپریم کورټ ته د ګل په ورځ خواست کولی شي چې یو کمیشن جوړ کړي چې ورسره د پرویز مشرف په ضد باقاعده د آرټیکل 6 پیل وشي،
آرٹیکل 6 کے حوالے سے باقاعدہ کاروائی کا آغاز کیا جا سکے.
دا آئین او قانون ماہران دا چودری نثار بیان او حکومتی فیصلے تا سنگ گوری. مشال ریڈیو چکل پا دغاڑا دا پرویز مشرف دا وکیل احمد رضا قصوری نا تا پوسکو نو دووے پرویز مشرف دا ملک بچکولو دا پارا اقتدار ترا غلے ہو. دے زیادتوی
اگر اتنا شارپ چوائس ہو جائے کہ ریاست یا آئین، تو کس کو آپ پیکن چوز کریں گے، ریاست کو کریں گے یا آئین کو کریں گے؟
کدومرا سخت فیصلہ کول وی چی ریاست او آئین کی یو خوخ کړي نو تاسو به کم اخلي؟ ریاست به خوخوي که آئین؟ که ریاست پاتې شي نو آئین به هم، پارلمان به هم وي، عدلیه به هم وي او هر څه به وي. او که ریاست د لاسه لاړ شي نو بیا به د نړۍ په تاریخ کې ستاسو نوم لاندې راځي چې یو ملک کوچ په خپل تباه شو خو د آئین لمن یې پرې نه خدا.
ورلد هیستوري میں فوٹ نوٹ پر ذکر آئے گا کہ ایک ملک تھا جس نے آئین کا تو دامن نہیں چھوڑا، آپ تباہ ہو گیا.
همداراز د سیاسي او آئینی چارو یو بل کارپو او خبريال قریش خټک وای چې تر سو یو تن ته سزا نه وي ورکړې شوی، تر هغه با خلق د آئین او قانون سره لوبي کوي. د زیاته کړه چې د پرویز مشرف په ضد فیصله سره با په حکومت دباو هم راځي. قریش خټک زیاته وی
چې کله کوم سیویل حکومت وی کوم مفادات چې دی هغه باندې کله هم گزار کولو کوشش کړي دي، یا د سیویل اقتدار په هغه باندې چې تشمو اقتدار لاریاله وی دغه امپوز کولو کوشش کړي نو فوج همیشه نه مزاحمت کړي دي او وسم په فوج کې داسې خلک موجود دي چې هغه د ځلنه د غنیږي چې د سیاست دانان چې دي د کرپټ او دوی د ملک نشي چلولي نو کدا چې قسمه سم اقدام کیږي د سیاسي حکومت طرفه نو ظاهر ده په فوج کې به دغه مزاحمت هم او هغه به زړبداوي هم پکې پیدا کیږي
خو بل طرف ته د سیاسي چارو یو بل کارپور احمد خان وردک بیا وایي د چودري نثار علي خان بیان د پینډي پیخنه د خلکو توجه اړولو کوشش دی د په خبره چې کله نه آئین کې شپږم آرټیکل راغلی دی د هغه ورزنه د آئین ماتونکو او د هغوی د مرستیالو په ضد کاروایی په کار ده رحمت خان وردک وایي
1970 او 1999 کې دوه مارشل لا راغلي دي زه دا وایم چې دوه مارشل لا غانو کې چې کم دي زیاولت کم کم دے مشرف کابینہ کی ہو اور چکم جو جانو دے تھوڑو مارشل اللہ اللہ جائز قرار ورکڑے ہوا ہائی ہم دے ٹولو مانے آرٹیکل سکس پکار دے سو تک مدہ آرٹیکل سکس دے ٹولو مانے لگی دا سر مشرف مانے بولے لگی
دا یادہ ونے دا چھ پرویز مشرف پا اول زل پا دولسم اکتوبر 1999 کال دا ہاغ وخ وزیر اعظم نواز شریف اونی ولو او دا ہاغ حکومت یہ ختم کلو او پا دویم زل یہ بیا پا دریم نومبر 2001 کال ملک کے ایمرجنسی لگولا او دا شان یہ تقریباً لس کالا پا پاکستان ستان حکومت وکړو
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3:30 بجې سروې په 4:30 بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست د کامی وطن پارټي او تحریک انصاف اختلافات تو وروسته خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو او شمیره زیاته شوی ده او شنونکي وایي چې حکومت ته به اوس په قانون سازی یا قانون جوړولو کې نورو د چارو ترڅنګ سختې مشکلات ور ترغاړوي په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال راکوي
کامی وطن پارٹی د صوبائی حکومت نه جدا کې دورستو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو شمیره زیاته او حکومتي اتحاد پوزیشن د مخکې په نسبت کمزور شوې دي او سیاسي کارپوهان وایي چې دغه نه صرف د تحریک انصاف صوبائی حکومت ته پراتلونکو وخت کې خطره جوړې دي شي بلکې په اسمبلی کې دننه حکومت ته قانون سازی کې به هم ستونزې وي د کامی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او صوبائی اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني لیډر سکندر خان چیرپو مشال ریډیو اوایل چې دوی به د اپوزیشن ګوند په هیڅ د حکومت هر هغه ګام مخالفت کوي کوم چې د صوبې او د خلکو په ګټه نه وي خو بیا هغه زیاتوي چې د دوی ګوند غواړي چې پاکستان تحریک انصاف د حکومت خپل وخت پوره کړي او خلکو سره کړي خپل ژمنې پوره کړي
اپوزیشن کې خپل بھرپور کردار بازا کوبا او کمی چې د حکومت غلطې دي یا دې نش کمی کوټه کیږي داګه به بھرپور نشاندہی وکړو موږ ودا غواړو چې دې راي فرار ورنکو او دې دې خپل دا ټایم پوره کړي او ودي خې چې دې خپل مادي سر تر رسول شي وکنه
بل خو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کامی وطن پارټي جدا کېدو هم د دوی حکومت ته خطر نشته او د آزاد غړو په شمول دوی په صوبای اسمبلی کې آتش پیتو غړو حمایت لري د پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف 53 د جماعت اسلامي اته او عوامي جمهوری اتحاد 15 ممبران دي صوبای اسمبلی کې دوه آزاد غړي جاوید اکبر او جمشید ممن تر اوسه پورې حصي او ګوند کې شمولیت نه دي کړی خو بیا جمشید ممن وایي چې هغه د حکومت مرسته کوي خو حصي او ګوند کې شامل ودو پریکړه یا نه ده کړې دغه شان د سیاسي چارو کارپو او د پښتونخوا په حالاتو نظر لرونکي قریش خټک وایي چې تر څو پورې پاکستان مسلم لیگ نواز د حکومت خلاف سګام نه وي پورته کړی خیبر پښتونخوا موجوده حکومت ته څه خطر نشته خو بیا هغه وایي چې د مضبوط اپوزیشن په موجودګۍ کې به حکومت ته قانون سازی کول ګران وي
وطن پارٹی دا حکومت نظر اکڑیش ہوا دا غیسر بعد دا نورو اتحادی پارٹیانو پزدرنو کی ہم سا تاوتری خوالے پیدا شوی زکا چی دا پارٹی لیڈرشپ او نا دا نور اتحادیان چی دی پتی سلسلہ کی پا اعتماد کیا ہستی شوی ہو دا قانون سازی را پارا پا اس اسمبلی کی دا اکثریت ضرورتی او دا 53 اپوزیشن ممبرانو پا موجودگی کی دا بر حکومت تا پارڈی رکرانا شی چی بلونا پاس
دا یادونی دا چی خیبر پختونخوا اسمبلی دا غلو طول شمیرا یو سل او سلی رشتا چی 53 پا کی مخالف گندونو او شپک شپیت دا حکومتی گندونو شمیرا دا او دا صوبائی وزیرانو اسرار اللہ گنڈاپور دا مرگ او دا یوسف ایوب نا اہلے نا پس دا اسمبلی دو چوکے خالی شوی دی چی ډیر زر با پری زمنی ٹاکنی کی گی دا کم نا پس چی با صوبائی اسمبلی کی دا گندونو صحیح پوزیشن سرگند شی
دا ڈیموکراسی او جمہوری ارزشتونو پا اڑا اونی زخبرون جمہوریت هر اونی دا جمعه پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لتیری اتسمودی راهي سي په افغانستان کې میش د نیټو ځواکونو ته د رسد د لارې د بندولو په اړه بیانونه ورکوي. دا چې د عمران خان دا ډول بیانونه کوم ډول قانوني او آئینی چیلنجونه رامنځته کولای سي او آیا د تحریک انصاف دا اقدام به د بهرنیو هیوادونو سره د پاکستان پر اړیکو څه اغیز ولري او کنه؟ نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې واکمن د تحریک انصاف ګوند حکومت د تیری سمودی راهیسی په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو ته د پاکستان نه تیریدونکو د رسد د لارو بندولو خبره کوي، خو تر دا مهال د غلارې د ناټو لپاره د مال وړونکو او تیل وړونکو ټرکونو په مخ کې پرانستي پرتی دي او بغیر د څه خلل نه ناټو تر رسد دوام لري. په لاهور کې مې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر دانیال عزیز نه وپوښتل چې په وفاق کې ستاسو د ګوند واکمني ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د رسد د لارو د تړلو په اړه بیانونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
ګوره، کوم چې د وفاقي حکومت زیر انتظام لوی لارې دي د هغې اختیار د وفاق سره وي او ځینې داسې لارې دي چې د صوبایي حکومت د واک لاندې وي. نو اوس دا نه ده معلومه چې د ناټو ګاډي د کومو لارو نه افغانستان ته ځي. بله، د تحریک انصاف ګوند د احتجاج خبره ده. نو دا مهال جمهوري حکومت دی، هر څوک کولی شي چې په جمهوري انداز احتجاج وکړي، خو که هغوی په حقیقت کې د ناټو لپاره لارې بندې کړي نو بیا به د دې عمل په قانوني او آئینی حوالو سره جاج اخلو. چیر دوی دا اقدام آئینی خلاف ورزی دا او کنا؟
خو دا خیبر پختونخوا دا نوخار زرلی نا دا تحریک انصاف گند سر تعلق لرون کی دا قامی اسمبلی دا شپگم حلقی نا منتخب غڑے سراج محمد خان وای چیر دوی گند نا دا کم یو حیوات پر رد دے، نا دا کم اداری او نا دا کم یو تن.
زمون سیاست خو عوام سر دے جی او دا عوام چی چا رای وی پاگی مطابق مونگا زو مونگا خو دیو گو چا سر دا جگڑی سوچ نه دی چې موږ سره کنفرنټیشن دی. موږ خو یو خپل یو سیز ریکارد کوو چې موږ د یو غلط چیز خلاف یو. موږ د چا ګورمنټ خلاف نه یو. وی آر ناټ اگینست اینی باډی ات آل، اینی ګورمنټ، اینی انسټیټیوشن. موږ وایو چې د پاکستان ساورنټی دا موږ لپاره عزیزه ده.
د مسلم لیگ دانیال عزیز چې د پرویز مشرف په حکومت کې وفاقي وزیر هم و، وایي چې ناټو ته د رسد د لارو او د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې کې امریکا سره د همکارۍ په لړ کې پاکستان، امریکا او نورو مغربي هیوادونو سره باقاعده معاهده کړې ده.
ما ته دا معلومه ده چې کله پاکستان ته امریکې د ناټو د غړو هیوادونو سره د ستراتیژیک ملګري هیواد درجه ورکړې وه، نو دا یو ډیره مهمه پریکړه وه. د پریکړې سره بیا یو شمېر کاغذي کاروایی هم کیږي. نو دا ټولې خبرې په لیک لوست کې شوې دي، که څه هم هغه ټول کاغذونه ما په خپله په دقیقه توګه نه دي لوستي، خو هغه معاهده باقاعده شتون لري.
خو د پاکستان پخوانی اټارنی جنرل شاخاور بیا وایي چې د یو سیاسي ګوند په حیث د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د ناټو لپاره د رسد د لارو تړلو په اړه بیانونه د پاکستان د آئین د 1/1/1 ماده خلاف ورزي ده.
پاکستان په آئین کې چې کوم د صوبایي حکومتونه دي، دا چې کوم وفاقي حکومت چې کوم د بین الاقوامي او انټرنیشنل وعدې کړې دي یا اګریمنټس کړې دي، دا ټول حکومتونه چې کوم دي انکلوډینګ د صوبایي حکومتونه، هغه باندې عمل کولو چې کوم دی آئینی طور باندې پابند دي او هغې نه زور ته وایي چې وایلیټ نه شي کوی او که دې کې د چې کوم پیکیه حکومت دی پکې پیکیه کې دا که ایز حکومت چې کوم دی دا د دې احتجاج کوي یا نیټو سپلائی چې کوم دی هغه کې رکاوټ اچوي نو دا به آئین نه به د انحراف دي او دا انتفاق نه انحراف ده. دې ډېر زیات قانوني او آئینی چې کوم دی هغه کمپلیکیشن جوړېدای شي.
که هم پرون په پېښور کې تحریک انصاف ګوند یوې خبري غونډې له لارې د روانې میاشتې په شلمه نیټه په دغه اړه د احتجاجي مظاهرو د ځنډولو اعلان وکړو، خو څېړونکي په دې نظر دي چې د تحریک انصاف لخوا په دې اړه بیانونه ورکول به بهرنیو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات د کړکېچ سره مخ کړي چې د پاکستاني ولس ستونزې ورسره نور هم زیاتېدای شي.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډالې
دتی خوی گلابا یت سر سے گلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهي پروس د مازیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ.
د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز په مشرۍ د تیرې میاشتې څخه راهیسې پیل شوی احتجاجي اوږد مارچ لکوټ څخه کراچۍ ته روان دی. د احتجاج کوونکو مارچ برخوال د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو څخه غواړي چې ورک بلوچستان دی یا خوشی کړل سي او یادي عدالتونو ته وړاندې کړل سي. انیس اجمل پر رپورټ لري.
د ورکو بلوچانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز په مشرۍ په خپل لانګ مارچ د تیرې میاشتې په 28 نیټه پیل شوی. دا وخت کراچۍ ته نږدې دی. د دغه تنظیم مشر عبدالقدیر بلوچ وایي چې تر دې د ماور سره حکومتي چارواکو رابطه نه ده کړې.
او اتا کړهان دې ما سره صرف سیاسيان کې دا یو ملاوي دې صدر اختر جام نه نو ري او سنه هم نه ملاوي دې لا جوړه خو دې لیکن دې یو خپل پرداش کړی دې.
مام عبدالقدیر بلوچ زیاتوی تر دې مهاله ور سره صرف د بلوچستان نېشنل پارټي مرکزی مشر اختر منګل بلوچ لید کړي او د دین علاوه ور سره نه خو حکومتي غړو رابطه کړي او نه د بشري حقوقو ادارو. د به تر ککل شو بلوچانو لپاره پر دې احتجاج کې خزو او ماشومان هم برخه اخیستي. په احتجاج کې شامله د بلوچانو د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم مشره بیبی ګل بیا وایي د زیات مزل کولو لوجه د دوی په خپو تڼا کې راختلي او ټول احتجاج کوونکي ډیر په تکلیف کې دي. زمنګ غوښتنې دي چې بيدرکه کسان دي خوشی کړل شي. مونږ د تیرو 500 ورځو راهیسې په کراچۍ کې یو، خو نه مونږ ته د حکومت لخوا څه جواب راغلی او نه د ملګرو ملتونو او یا د نورو بشري حقوقو د ادارو لخوا. بیبی ګل زیاتوی د پاکستان حکومت له دوی سره باید مرستې وکړي. د نېشنل پارټي او د پاکستان د مرکزی اسمبلی غړي سردار کمال وایي د دوی ګوند د ورکو بلوچانو لپاره ډېرې هڅې کړې خو پکې بریالي نشول. د نوموړي نامې چې کله د ورکو بلوچانو د لانګ مارچ او احتجاج په اړه پوښتنه وکړه چې آیا د یو پارلیماني غړي په توګه دوی د ورکو بلوچانو لپاره د لانګ مارچ او احتجاج په اړه په پارلیمان کې څه خبره کړې، نو نوموړي وویل چې پوښا یې دغه سې کړې و خو اوس نه.
دیکھیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے تو بات ہوتی رہی ہے، وہ پارلیمنٹ میں بھی بات ہوتی رہی ہے.
گوری دل درک کسانو پاڑا خموج پا پارلمان کی ہم خبر کڑی دے او موج ددی ہر څنګه هم کو، خو په موجوده وخت کې د دغو احتجاج کوونکو سره مینه خبرې سوي دي او نه چا د دوی په اړه په پارلمان کې خبرې کړې دي. پر پښو دومره لوی مزل کول او بل دا چې ښځې له کورونو راوځي ماشومانو باندې دومره تکلیف تیریږي، نو دا په خپله ډیره د تکلیف خبره ده. خو د یو بلوڅ په توګه ویل غواړم چې لا درک کسانو د موندلو لپاره عبدالمالک بلوڅ باید نورې هڅې هم وکړي.
د ماما عبدالقدیر بلوچ په خبره د دوی 13000 کسان بې درکه کړل شوی دی. ملت پالا بلوچان د دې کسانو د غیبولو پړه په امنیتی ادارو اچوي، خو اغي وای روغ کسان هغه عمره نه دي لکه څومره چې بلوچان یادوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی لمجید بابر څخه د خبرونو لنډي زورو.
مشال ریډیو خبریال د پولیسو چارواکو له خولې وایي چې نن د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د دوو فرقه ییزو ډلو ترمنځ د ډلو په نتیجه کې د یو پولیس په شمول دوه تنان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. پولیس وایي د پیښې وروسته یې په سیمه کې ګرځبندې څرګندولې ده. د کوارټ ضلع د پولیسو ویان تر میراث مشال ریډیو سره د پیښې په اړه نن وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د پنډای د پیښې پر ضد د اهل سنت والجماعت لخوا احتجاجي مظاهره روانه وه. د پاکستان د کورونو چارو وزیر اعلان کړی چې په پخوانی ولس مشر پرویز مشرف په دغه دارای مخدمت چلول کیږي. چودھری نثار علی خان پرونو ویل حکومت په مشرف تعین د شپږم آرټیکل سره سم تور لګوي چې د نوموړي په 2000 کال کې د بیړني حالت اعلان او آئین یې معطل کړی و. په پیښور کې تحریک انصاف ګوند او د هغوی اتحادي ګوندونو ویلي دي چې د پنډای ښار د پیښې وروسته دوی په 3 نومبر د ناټو د سپلای پر ضد احتجاج کولو فیصله ځنډولې ده. دا خبره پرون ماښام په پیښور کې د یادو ګوندونو لخوا په یوه خبري غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا په سوابه ضلع کې د وسلوالو په یو برید کې دوه پولیس والا وژل شوي دي. د دې پیښې په لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پنجاب په پنډای ښار کې کرفیو اګربندی درکل شوی دی. د پاکستان سرکاري یونین په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په ښار کې اوس هم امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي. د مشال خبریال د افغان حکومتي چارواکو په حواله وایي چې نن سهار د افغانستان د زابل ولایت مرکز ته څیرمه د عامو وګړو یو موټر یو مین چاودنه سره مخ شو چې پکې دوه ماشومان وژل شوي دوه نور چوبل دي. په شام کې فعالان وایي دمشق ته نږدې د پوځ یوه ودانۍ سره درنې چاودنه کې د څلورو پوځي افسرانو په ګډون یو دیرش پوځیان وژل شوي دي. د وروسته بیړنو حالتو کارکوونکي په کازان کې د هغې الوتکې د راغورځېدو نښې ګوري چې پکې 5 تنه وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې مجید بابر وړاندې کوو. اوس هم د پاکستان کورنیو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال لوستې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پینډۍ پیښې پلټنو لپاره د لاهور های کورټ جج جسټس مامون رشید شیخ په مشرۍ کې جوډیشل کمیشن جوړ کړی شوی دی. اداري لیکي چې پاکستان کې دا قسمه فرقه ییزې پیښې رامخته کېدل څه نوې خبره نه ده. په عبادت خانو ځان وجون کې بریدونه او ترهګرۍ پیښې هم د یوې اوږدې مودې راهیسې را روانې دي او داسې پیښو وروسته نه صرف ولس د ویرې ترې ښکار شي بلکې د امن او امان مسله هم جوړه شي او د هرې پیښې وروسته حکمرانان صرف د روایتي بیانونو نه کار اخلي او پیښې په سخت تو ټکو کې وغندي. ادارې لیکي چې تر ننه پورې څومره هم پیښې را مخته شوې دي نو ذمہ داران یې مخته نه دی راغلي او نه په عبادت خانو حمله کوونکو ترهګرو څه پته لګېدلې ده، بلکې دا ترهګر د هرې پیښې وروسته په آزاده توګه ګرځي او انتظامیه د خپلې بیوسۍ او ویرې طرحې له وجې په دوی لاس نه اچوي. انتظامیه صرف په وختي توګه سکیورټۍ لپاره ګامونه پورته کړي او ځای په ځای ناکې ولګوي چې پکې صرف عام ولس په عذابېږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې بې د څه خطره د ترهګرۍ په دې پیښو کې ککړ خلکو په ضد ګامونه پورته کړي او سخت نه سخت سزا دی ورکړي چې راتلونکو کې څوک دا قسمه کارونه هڅې ونه کړي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې د محرم د لسیزې دوران ځنې عناصرو فرقیز فسادونو خپرولو منصوبې جوړولې او د انتظامی لخوا د هغوی کوششونه ناکامه کړی شوي دي، خو پینډۍ کې دوی خپل مقصد کې کامیاب شول او د کرفیو په نتیجه کې اولس د کورونو پورې محدود شو. ادارې لیکي چې وفاقي حکومت د پینډۍ پیښې تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی نو هیله ده چې حقیقت ککړ خلک به په ګوته کړی شي او سخت نه سخت سزا به ورته ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې محرم په شروع ورځو کې د پیښور په مارکیټونو کې د سبزیانو نرخونه ډیر زیات شوي وو، خو نه هم او لسم محرم د چټیانو لوجې دا نرخونه یو په دوه شو، خو عاشورا تیرې دو باوجود په دې نرخونو کې تر اوسه هیڅ کمواله را نغلې. ادارې لیکي چې په سند صوبه او نورو سیمو کې دا وخت د سبزیانو نرخونه ډیر زیات دي نو د سیمې زمینداران مقامی مارکیټونو ته سبزي سپلای کولو په ځای د ملک نورو برخو ته دا سبزي لیږي. کیږي چې لوځي په مقامی مارکیټونو کې د سبزی کمخ پیدا شوه دي او نرخونه هم اورس پورس زیاتیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ځلې انتظامی له پکار دي چې سبزیانو نورو سیمو ته په لګلو بندیز ولګوي چې دا شان پیښور او د صوبې په نورو برخو کې د سبزیانو نرخونه راکم شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
دان ورسپن لیکي کڅ هم د حساسه خارونو لکه کراچي او کوټه په ګډون ټول پاکستان کې د جمعې پورزو د لسم محرم ورس په خیر تیر شو، خو په پندای کې دا وار د معمول خلاف ناسم حالات را مخې ته شو او دارنګ د اشوري پورزو په فرقې ځنختو کې یو شمېر خلکو ته مرجوبلا اوړېدلې. پښتنه دا ده چې آیا چارواکو په پندای کې د دا قسم پیښو د مخنیوي لپاره لولاندې کوم ګامونه پورته کړي وو او کنه؟ بل دا چې آیا امنیتي او استخباراتي ادارې له دې خبر نه وو چې په خاص توګه په پینډۍ کې کوم ځایونه د محرم په ورځو کې حساس وي، ځکه چې مخکې هم په یادخار کې دا قسمه پیښې رامخته شوې دي. ورسپاڼه لیکي چارواکي ښه خبر وو چې کوم سیمې حساس دي او دارنګ دوی لره پکار وو چې په دغه ځایونو کې زیات امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي وي. اداریا کې راغلی په پینډۍ کې له دې بلو دا خبره مخې ته راغلی چې په معاشره کې د برداشت کچا څومره ښکته شوي او ټولنیز اړې ګړې ډېر په اسانه راپورته کېدای شي. بل دا خبره هم مخې ته راځي چې ځینې نفرت خوروونکي مولیان څرنګه خپل د تعصب ډکو ویناګانو د لارې د اولس د مذهبي جذباتو استحصال کولی شي. حکومت لره پکار دي چې پر دا قسمه مولیانو جوړ نظر وساتي او په جماعتونو کې د لاؤډ سپیکرو استعمال هم تر څارنې لاندې راولي. بلخو د ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی چې امریکا او افغانستان د هغه دوه اړخیز امنیتي تړون په مسوده رضا شوی دي چې لمخې به یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګي په داسې حال کې وغځیږي چې په 2014 کال کې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. د امریکایي چارواکو لمخې دوی هیله من دي چې د یاد امنیتي تړون مسوده به د روان کال په اخره کې لاسلیک شي. لدی تړون سره هغه لوی مسله هواریږي چې امریکایان د دې غوښتون کې بو په افغانستان کې پد کېدونکو امریکایي سرتیرو باندې بعد افغانستان قوانین نه عمل کیږي. دا مسله پر دې شرط هوار کړل شوی چې په افغانستان کې پد کېدونکو امریکایي سرتیرو او د دفاع وزارت کارکونکو لپاره بعد امریکا له خوا ځانګړي عدالتي قوانین وي. د یو چارواکي په خبره د دې مطلب بداوی چې څوک هم ناسم کار کوي نو له قانونه به نه بچیږي. د امنیتي تړون په مسوده کې پر دې اړه څه نه دی ویل شوی چې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیره به څومره وي، خو په واشنگتن کې د کانګرس ځینې غړي پر دې عقیده دي چې دغه شمیره به له 5000 څخه تر 10000 پورې وي.
د روس د بیړنیو حالاتو د محکمې چارواکي په دې لټه کې دي چې په تاتارستان کې د تباسوي الوتکې د لوېدو وجوهات معلوم کړي. د الوتکه د بوئنګ نومي کمپنۍ جوړه شوې وه چې پرون یې د تاتارستان په کازان کې د لوېدو له امله په کې سپاره 55 کسان ټول وژل شو. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورت خپور کړی چې له یو لنډې دمې وروسته به واورو. د روس د بیړنیو حالاتو د وزارت چارواکي له مسکو څخه د تاتارستان کازان نومي سیمې ته تللي دي چیرې چې د الوتکه رالوېدلې وه. د یک شنبه په مازیګر د بوئنګ کمپنۍ جوړې دي 908 نومي الوتکې د کازان پر هوایي ډګر د کښته کېدو د دویمې حادثې پر مهال ولوېدلې او اور یې اخیستی. د روس د بیړنیو حالاتو د وزارت ویاند ایرینا روسیوف د دې خبر پخلی کړی دی چې په دې پیښه کې 440 مسافر او 6 تنه د جهاز کارکونکو سپاره وو چې ټول وژل شوی دی.
په الوتکه کې شپږ تنه عمله او 440 سپرلې ناستې وې. د لومړنیو معلوماتو له مخې په مسافرو کې ماشومان نه وو، او څنګه چې موږ وړاندې هم ویلي دي د لومړنیو معلوماتو تر مخه له بده مرغه له دې الوتکې څخه هیڅوک ژوندي نه دي راوتلي.
د تاتارستان مشر مینی خانوف په یو پرمان کې نن یعنی د دوشنبه ورځ د دې پیښې په اړه د ماتم ورځ ګرځولې ده. د دې الوتکې د لوېدو پیښه په روس کې د نن د الوتکو د خوندیتوب کمزوري ریکارډ په ډاګه کوي. د ازادي اروپا رادیو د تاتار بشکیر څنګه د ریپورت لمخې د الوتکه دروشت کال په خوا جوړ شوی و. په دې دوران کې 9 خرڅ شوی و او تاتارستان ایرلاینز په 2008 کال کې اخیستی و. د رلوېدلې او تباسوي الوتکه یو کال وړاندې هم د یو تخنیکي ستونزې له امله د کازان پر هوایي ډګر په داسې حال کې پر کښته کېدو مجبوره شوې وه چې ماسکو ته روانه وه، خو هغه وخت پکې څه مرګ ژوبله نه و رامنځته شوې.
د تاتارستان ایرلاینز مرستیال مشر میرات زریپوف ویلي چې دوی به د دې پیښې په اړه ټول اړخونه لکه موسم د هوا باز تیروتنه، تخنیکی ستونزه، د تیلو مسله او یا هم ترهګري په پام کې ونیسي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم نړیوال دوه ورځنی کانفرنس به نن یعنی د ګل په ورځ د هندوستان په مرکز نوې ډیلی کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانفرنس د دوی او د هند د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په ګډه جوړیږي. نور تفصیل له کابل معصوم میوند راکوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې نړیوال کانفرانس کې به افغان حکومت نړیوالو سوداګرو او پانګوالو ته په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې فرصتونو تشریح کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ دوه ورځنی نړیوال کانفرانس د دوی او د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نوې ډیلی کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال مسعود د یکشنبه پورس په کابل خبري اعلان وویل افغان چارواکي به په دې نړیوال کانفرانس کې د نونو هیوادونو پانګوالو او سوداګرو ته بلنه ورکړي.
د 250 نه زیات تاجران د بیلابیلو هیوادونو نه په دې کانفرنس کې ګډون کوي او هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په حق لباندې چې د پنګاښونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکوي. همدارس یو شمیر هغه تولیدات چې اوس په افغانستان کې تولیدیږي هغه به هم نمایشتې خودل کېږي ترڅو د نورو هیوادونو سرمایه‌ګزاران هغه وویني او دې ته تشویق شي چې راشي افغانستان ته او د پدریو ګټورو فرصتونو نه چې په افغانستان کې د پنګاښونې په برخه کې موجود دي استفاده وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت معلومات له مخې افغانستان سره د سوداګرۍ نړیوال کانفرنس په د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید په خپلوي ناصر پیل کیب. د افغانستان د مالیه، کرنې، قانون او سوداګرۍ، شاري پراختیا، ترانسپورت او روغتیا وزارتونو او نورو ادارو استازي به هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زخیلوال د افغان حکومت په استازیتوب د کانفرنس ته وینا وکړي او په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې موجود فرصتونه نړیوال سوداګرو ته تشریح کړي. هند پروسه کال هم په افغانستان د پنګونې د جل پنوم د نړیوال کانفرنس کوربه وو. خو افغانستان سره د سوداګرۍ په کانفرنس کې به د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ یو سند هم لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جنرال کوزی ویل چې په دې ډول کانفرنسونو سره کېدای شي د دې هیواد سوداګرۍ او پنګونه پراخه شي.
په دې کانفرنسونو کې هغه ظرفیتونه او هغه فرصتونه چې زموږ په ملک کې د سرمایه ګزارۍ او د زراعت او د معدن په ارتباط باندې موجود دي هغه د منطقې او د دنیا د سرمایه دارانو سره شریکیږي او دا تاثیر لري. نور دنیا هم چې پیشرفت کړي، ترقی کړي، دا په دغه نمایشګاو او په دغه کانفرنسونو په واسطه باندې خپل ملک خلکو ته ورپېژندل دي او خلک راغلي دي دنیا په هغه ملک کې سرمایه گذاري کړي. نه دا کانفرنس زمونږ د نظر نه خاص اهمیت لري. د هند سرمایه گذاران ډېر زیات علاقه لري.
هند لمړنۍ هیواد چې افغانستان ورسره په 2018 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاري تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې هند له دې هیواد سره یو مهم مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 12 کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. افغانستان سمندر ته لار نه لري او خپل سوداګري او ترانزیت د ایران او پاکستان له لارې له نورو هیوادونو سره کوي. خو د دواړو هیوادونو وخت پر وخت د افغان سوداګرو مالونه درولي او یا هم خپلې لارې د څه وخت لپاره تړلې دي. خو له افغانستان سره د هند همکاري به هغه موضوع ده چې پاکستان نه خوشوي او په بیلابیلو ډولونو خپل مخالفتونه څرګندوي.
ماسوم ایوان د ګارډین روزپانی په مقاله کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې د افغان سرتیرو بریاو باوجود به یاغیتوب تر هغه روان وي تر څو چې د پراخه ناقانون لارو طالب وسلوال مالی مرستې ترلاسه کوي. غټه کې درته اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې په تیر یو کال کې د افغانستان دننه شاوخوا 2000 طالبانو ته مرګ جوبله اولیدلې یا ژوندې نیول شوې دي. ریپورت زیاتوي د افغان سرتیرو بریاو باوجود به یاغیتوب تر هغه روان وي تر څو چې د پراخه ناقانونه لارو طالب وسلوال مالی مرستې ترلاسه کوي. د ریپورت له مخې په 2012 کال کې د افیمو له ناقانونه کاروبار څخه د طالبانو آمدن 55 میلیونه ډالرو ته رسیدلی وو. البته د ناټو ګاډو د حفاظت په بدل کې طالبانو ته د امنیتي کمپنیانو لخوا ملاویدونکو پیسو کې کمی راغلی. دا وروسته له هغو چې ناټو د خپلو مرکزونو تړل پیل کړي دي. په ریپورت کې دا هم خبرداری ورکړل شوی چې طالبان په غیر قانوني توګه قیمتي کاڼي راوباسي او بیا یې خرڅوي. ریپورت زیاتوي باید چې افغان حکومت په سنتي توګه تیاریدونکي چونکي توکي د بم جوړونکو طالبانو لاسو ته لتلو څخه د بچ کولو لپاره ګامونه پورته کړي. مقاله کې راغلي په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې په دوه ځنمرګو برید کوونکو د دې لپاره جنسي تیری شوی وو چې دا رنګ میشن څخه سرغړونه ونه کړي. دا هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د هغه تمانچو استعمال زیات شوی چې ډس کولو پر وخت اواز نه کوي. په مقاله کې راغلي دي د تیر کال په پرتله سږ کال طالبانو ته درې چنده زیاته مرجوبله اوریدلې ده. د ریپورت جوړونکي وایي په تیرو دولسو میاشتو کې د افغان امنیتي سرتیرو کارکردګي ډیره ښه پاتې شوې او تر دې پورې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې یې هم بیا نیولې دي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې وړاندې راغلي دي طالبانو په روان کال کې ډېرې کمې بریاوې لاسته راوړې دي او دارنګ په ډېرو ځایونو کې یې ولسي ملاتړ هم له لاسه ورکړی دی. خو دا ده چې د تشدد کچه داسې حد ته په لوړېدو ده چې په 2010 کال کې هم نه ولیدل شوې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې نړیوال جنگي مشن راتلونکي کال سر ته رسیږي، یاد رپورت په حالاتو کې د موقتی بهتری ډېر لږ امید ورکوي. په کابل کې مشورتي لویه جرګه کې پر دې بحث کیږي چې آیا د 2014 کال وروسته به د افغان سرتیرو د ملاتړ لپاره بهرني پوځیان پاتې کیږي او کنه.
اسرائیل مومندو والسی جورنال ورسپانه لیکي چې په یو جون برید کې د تریک طالبان د مشرکی ملا مسجد تر وجل کې دوه وروسته اوس د دغه ډلې ترمنځ اختلافات دومره ژور شوي دي چې ځین ډلو یې پر یو بل خونړي بریدونه هم پیل کړي دي. بشیر ګواش د لیکري غټه کې وړاندې کوي.
وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي چې تیره میاشت په یو امریکایي ډرون حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وژنې وروسته اوس د دغې ډلې د جنګیالیو ترمنځ تعلقات ډیر خراب شوي دي. د رپورټونو تر مخه د نوي ډیر سخت دریځ مشر ملا فضل الله او ملګرو سره یې هغه وسلوال اختلاف لري چې د حکومت سره د مذاکراتو ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په خبره دی روسیو کې طالبانو په شمالي وزیرستان، کراچۍ او په ځانګړې توګه د وزیرستان په شاول کې پر یو بل بریدونه وکړل. د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د مسعود طالبانو مشري خان سید سجنا کوي چې د مشر کېدو لپاره غوره کس بلل شوی و، خو د طالبانو شورا ملا فضل الله مشر کړ. وال سټریټ جورنال لیکي چې په دې غونډه کې خان سید سجنا هم موجود و خو هیڅ یې نه ویل او خاموش و. ورسپانې ته یو طالب قومندان ویلي چې پاکستانی چارواکي د خان سید سجنا ملاتړ کوي او کراچۍ کې د حکیم الله مسعود وسلوال پنهخه کوي. وال سټریټ جورنال ورسپانې لیکي تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو د ډلې په نسبت همیشا یو تیتو پرک قوت پاتې شوی. پاکستانی طالبانو له هغه وروسته ډیر زور وموند چې په 2001 کال کې امریکایي پوځیانو افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت چپک. که څه هم دوی د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر خپل روحاني مشر ګڼي، خو پالیسانی یې له هغوی مختلفه دي او ډیر پامې پر پاکستانی پوځیانو بریدونه کوي. دوی د القاعده وسلوالې ډلې سره هم ډیر نږدې تعلق لري. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي اوس که څه هم د پاکستانی طالبان ترمنځ د ژور اختلاف رپورټونه راځي، خو د دوی ویان شاهد الله شاهد دا د دښمن پروپیګنډا او تبلیغ بولي. جنوبی وزیرستان کې د مسعود طالبانو قماندان خان سید سجنا یو وین اعظم طارق هم دا رپورټونه رد کړي او وایي چې ټول طالب وسلوال د ملا فضل الله په مشرۍ راضي دي.
بشیر اګواشو په کراچۍ کې د نقلي وسلو پر ضد د مبارزې کوونکي غیر سیاسي تنظیم رڼا ډیولپمنټ ټرست د دغه وسلې پر ضد د کمپاین یو بل پړاو پیل کړی دی. د مشال لوی خبریال په دې اړه نور تفصیل لري.
د غیر سرکاري ادارې رڼا ډیولپمنټ ټرست د نقلي تمانچو او ټوپکونو په ضد د کمپین دویم پړاو شروع کړی دی. د دغې ادارې چارواکي وایي په کراچۍ کې د کمپین تر کامیابېدو وروسته اوس دوی د پاکستان څلور واړو صوبایي اسمبلیو سپیکرانو، صدر او وزیر اعظم ته په نقلي وسله د بندیز په اړه لیکونه استولي دي. د دې ترڅنګ دغې ادارې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ته خط لیکلی دی او د دوی نه یې خواست کړی دی چې د نقلي وسلې په ضد داسې قانون سازي وکړي چې له وجې دغه وسله جوړونکي هیوادونه تر فشار لاندې راشي. د یادې ادارې مشر محمد ارشد خان په دې اړوي
دی یونایټیډ نیشن ته بلیګو چې هغه په نړیواله توګه باندې د مخنیوي د پاره سره قانون سازي وکړي، ځکه چې ځینې ملکونه دي خو اورو چې چاینا کې د ډیر زیات چیدن پروډکشن دی چې هغه ته خاص وکړي چې داسې بیره لوکامي قانون سازي په کار ده چې د مخنیوي وشي. دا د نړیواله معاشرې د پاره ډیره خطرناک مسله ده. خدای ډیر شکر گزار یم خپل درځاکار او ډیر خصوصا ډیر زیات شکر گزار یم چې ډیر په نرتوب سره د دې لپاره کار وکړ.
دارشد خان په خبره دوی د کراچۍ کمشنر او د کراچۍ چمبر اپ کامرس ته هم د مننې لیکونه استولې دي. یاد دی وی د کراچۍ کمشنر د رڼا ډیولپمنټ ټرست لخوا د کمپین تر چلیدو وروسته د کراچۍ سوداګرو ته ویلي چې د نورو ملکونو څخه د نقلي وسلې راوړل بند کړي. د کراچۍ د سوداګریزي خونی یا چیمبر اف کامرس چارواکو کمشنر ته په راتلونکي وخت کې د دغه وسلې د نه درآمد کولو باور ورکړی دی. د رڼا ډیولپمنټ ټرسټ د رضاکارو مشر جانان بنیری مشال رډیو ته ویلي دوی کوشش کوي چې د نقلي وسلې په ضد دویم پړاو هم د لومړۍ مرحلې په څیر په کامیابۍ سره ترسره کړي.
هغه نتیجه را ده چې دغه خلکو هغه شی کم کو، دکانداران هم کم کو، بیا اغستون کوم چې کم دین هغه شی هغه په طریقه باندې هغه وسته ونه اغسته کومه طریقه چې دغه په لومبی اختر کې هغه اغسته لازمي خبره دی اثر را دي. نو سیکنډ سټیپ دا چې دې لپاره موږ نور په دې کې امپروومنټ راولو، په دې کې نور جدت پکې پیدا کړو او دا په ښه طریقې سره دا سټرګل نور مخه ته وچلېږي. کوشش هم دا چې دا سم نظر کېدی شي، دا اصله چې کوم دی رکاو شي، بیا دې سره ایجوکیشن اویرنس په خلکو کې پیدا شي.
یا د دې وی نږدې 15 میاشتې مخکې غیر سرکاري ادارې رڼا ډیولپمنټ ټرسټ د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې د نقلي وسلې په ضد کمپین شروع کړی دی. د دغې ادارې رضاکارو د لاریونونو، جماعتونو مخو ته د پمپلیټونو د ویشلو او کوڅه په کوڅه د ګرځېدو له لارې دغه کمپین ترسره کړی. د کراچۍ وروسته دغه کمپین بیا د خیبر پښتونخوا او افغانستان ځینې برخو ته هم غځېدلې دی.
مشال ریډیو ته غوږیست. ګورنمنت پرایمری سکول میا کری شبقدر درې کاله وړاندې وسلوالو تباه کړی وو او د دې سکول ماشومان په بل کلی سرکاري سکول ته پرتلو مجبور شوي وو. خو اوس چې دغه سکول بیا جوړ کړل سوی دی نو لا تر اوسه پکې بند پاتې دی او تعلیمي الیزلې پکې نه دی پیل شوی. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
دا تنازخ کار 15 کلو په سیمه میا کلی کې سرکاري پرایمری سکول نمبر 2 چې درې کالونه وړاندې طالب وسلوالو په بارودو الوزول دا سات یو ور بیا روښ شوی، ولې د ماشومانو د سبق لپاره لا هم بند دی. د دغه سکول ماشومان د میا کلی په لرې سیمه کې د سیند په غاړه جوړ یو سرکاري میډل سکول ته سبق لپاره ځي چې دغه سکول د هغوی د کلي نه ډېر لرې دی. ولې بلخوا د یاد شوي میډل سکول خپل ماشومان او بیا د دې پرایمری سکول ماشومان په یوه ودانۍ کې ځایول هم د سکول د استادانو په وینا ډېر مشکل دی. دا چې د پرایمری سکول بندښت ماشومانو ته څومره ستونزې جوړې کړي، شاه سوار د سلورم جماعت زده کوونکی دی او هغه وایي:
ما په ګورنمنت پرایمری سکول نمبر 2 کې سکول ویل او هغه وران شو په بمونو کې. دلته کې ډېر ماشومان راځي، دا سکول د سین غاړه ده. دلته کې ماشومان اسې نه ټکر دی، مونږ چې پریوزي د مونږ حکومت ته دا درخواست چې مونږ ته د هغه سکول کولو شي. نو هغه سکول اوس جوړ کړی هو چې مونږ ته کولو شي. ما تقریبا چې د درېم پورې سکول هلته ویلې نور بیا دلته رالو.
د دغه بند سکول یو بل ماشوم چې دا ست په ووم جماعت کې سبق وای مشال رړیو ته وویل:
اوس هغه سکول د جوړ شوی دی، حکومت جوړ کړی دی، بلډنګ کولاو دی او پکار چې ماشومانان وسور شي، بعد باران وي او راتلی نه شي یخنی نه ده. هغه سکول چې وران شي مونږ ډېر خفه ټول وړو جړه ده سو کې پریم خو ټول دی خو هم سره آلی ده.
هر اس په دغه وران شوي پرایمری سکول کې په اول جماعت کې سبق ویلو، ولې دا ست د کلي نه لري په بل سرکاري سکول کې په څلورم جماعت کې سبق وای او هغه وویل:
هغه طالبان وویل زه بس هغه سکول هغه ګرون هغه دیوال نو حکومت جوړ کړی ہاٹ
بلڈنگ
بیا مو دغه میڈل اسکول دی استاد هارون سره خبرې وکړې. نو د هغه په وینا چې د هغوی د اسکول حالت لوړاندې هم ډېر خراب و، بیا د اوران شوي پرایمری سکول ماشومان هم د هغوی سکول ته راغله، نو هغوی یې ځایولی هم نشي.
زمونږ سره ټوټل تعداد تقریبا د دو پرایمرو 450 تعداد جوړیږي او 100 پورې تقریبا زمونږ جوړیږي. نو دا ډېر کافی سټرینتھ دی او میډل سکول لپاره مینج کول. نه پکې چار دیواری شته، نه پکې د سیم بغاړه دی، د سبق په ځای باندې ټول د ماشومانو چوکیداری پکې چې سیم ترانه څوک نه لویږي. شارای عام دی، سکول نه شارای عام دی.
او دا چې یو ور بیا ودان شوی سرکاري پرایمری سکول د جوړېدو وروسته هم بند دی، نو دا ولې؟ دا پوښتنه مو د محکمې تعلیم د شبقدر سرکل اگزیکټیو ډسټریکټ افیسر احمد جان وکړله.
پاره باندې دا لینډ اونر چې دې مطالبه کې شي زم کچ ورته کې غا او هغه رګډیو سه بوتلا پروسس کار کوي، نو په دې وجه باندې نه سټارټ شوی.
د احمد جان په وینا چې د سکول د ځمکه د مالکانو او د تعلیمي محکمې ترمنځ خبرې روانې دي او نږدې ده چې ګنې په دغه سکول کې د ځمکه د مالکانو نه کوم تن په چوکیداری کې ولګولې شي، نو بیا به دغه سکول د تعلیم لپاره پرانستې شي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې د پاکستان د هغو هڅو ستاینه کړې ده چې د کډوالو د کارونو مدیا تر دیر شو نورو میاشتو پورې غزبلې ده، خو د ادارو د اداره وایي چې پاکستان باید د کډوالو په اړوند نوی قانون سازي وکړي. په دې اړه نور تفصیل نجیب امیر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره په یو راپور کې لیکي پاکستان خپ فرصت په لاس کې لري چې د کډوالو په اړه په دې توګه قانون سازي وکړي چې د نړیوالو معیارونو سره سم وي. د نوموړې ادارې د پاکستان د سانګې مشر علي دایان حسن وایي دا قانون باید د کډوالو د سیاسي پناه غوښتونکو د غوښتنو نړیوال سټنډرډ په پام کې وساتي. د بشری حقوقو د سار ادارې د ګل په ورځ ویل پاکستان تر دیر شو کلونو پورې د 1.5 میلیون راجستر شو کډوالو کوربه پاتې شوی دی. همدارنګه 1 میلیون نور غیر راجستر شوي کډوال هم په دغه هیواد کې استوګ نه لري. د 2013 کال په جولای میاشت کې پاکستان د کابینې یو کمیټه په دې موخه په کار وګمارله چې د افغان کډوالو د ستونزې په اړه د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو سره په ګډه یو سیمه ایزه کړنلارې جوړ کړي. په دغه ستراتیژۍ کې بیا ستنېدنه، دایمي پاتې کېدنه او د قربانو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو سره مرسته شامل ده. خو د پاکستان حکومت تر اوسه نه د خپل مجوزه د کډوالو د نوي قانون معلومات خپره کړي او نه هم د ملګرو ملتونو د کنوینشن د منلو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو قانون د کډوالۍ نړیوال معیارونه په پام کې ساتي. علي دایان حسن وایي دا قانون د پاکستان د حکومت لپاره د یو ازمیخت حیثیت لري چې د دوی د کډوالو قانون د نړیوالو معیارونو سره سم دی. د میانواز شریف حکومت چې د روان کال په جون میاشت کې واګي په لاس کې واخیستل، د کډوالو د ژغورنې لپاره ډیر ګامونه پورته کړي دي. په دې کې د افغان کډوالو د کارډونو د مودې د 2015 کال تر دسمبر پورې غزول هم شامل دي. د دغه کارت په برکت کډوال بانکي حساب پرانستلی شي، د موټر چلولو لایسنس اخیستل شي او نورو هیوادونو ته پیسې لیږدول شي. حکومت همدارنګه صوبو او مرکز کې پولیسو ته امر کړی چې د افغان کډوالو له زورولو د لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د 1950 کال د کډوالو کنونشن کډوالو ته ډیر حقونه ورکوي چې یو پکې دا هم دی چې دوی به په زور حق هیواد ته نه لیږدول کیږي چیرته چې د دوی ژوند خوندي نه دی. 1950 هیوادونو دا قانون لاسلیک کړی چې په منځ کې پاکستان نشته. د بشری حقوقو د سار ادارې د پاکستان د سانګې مشر علي دایان حسن وایي حکومت د افغان کډوالو د کډوالۍ د کارتونو د مودې تر دیر شو نورو میاشتو پورې په غزولو سره خودلې چې کډوالو سره بشری حقوقو ته په پاملرنې سره برخورد کوي. خو اوس حکومت ته پکار دی چې یو ګام بل هم وړاندې لاړ شي او کډوالو ته د قانوني حیثیت د ورکولو لپاره قانون سازي وکړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. نو اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په پای کې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د مشال ریډیو خبریال د پولیس چارواکو له خولې وایي چې نن د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د دوو افریقایي ډلو ترمنځ د دردو په نتیجه کې د یو پولیس په شمول دوه تنان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. پولیس وایي د پیښې وروسته یې په سیمه کې ګرځبندي لګولی دی. د کوټ ضلع د پولیسو ویان تنویر عاصم مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه نن وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د پنډۍ د پیښې پر ضد د اهل سنت والجماعت لخوا احتجاجي مظاهره روانه وه. د پاکستان د کورونو چارو وزیر اعلان کړی چې په پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په دغه دارې مقدمه چلول کیږي. چودھری نثار علی خان پرون وویل حکومت په مشرف تعین لشپګم آرټیکل سره سم تور لګوي چې نوموړي په 2000 کال کې د بیړني حالت اعلان او آئین یې معطل کړی وو. په پیښور کې تحریک انصاف ګوند او د هغوی اتحادي ګوندونو ویلي چې د پنډۍ ښار د پیښې وروسته دوی په 20 نومبر د ناټو د سپلای پر ضد د احتجاج کولو فیصله ځنډولې ده. دا خبره پرون ماښام په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد غړو د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د خیبر پښتونخوا په صوابۍ ضلع کې د وسلوالو په یو برید کې دوه پولیس والا وژل شوي دي. د دې پیښې پرته تر دا دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پنجاب په پنډۍ ښار کې کرفیو او ګرفبندۍ لرې کړل شوې. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په ښار کې اوس هم امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي. د مشال خبریال د افغان حکومت چارواکو په حواله وایي چې نن سهار د افغانستان د زابل ولایت مرکز ته سیرمه د عامه وګړو یو موټر یوې ماین چاودنې سره مخ شو چې په کې دوه ماشومان وژل شوي، دوه نور ژوبل دي. شام کې فعالان وایي د مشتنی دی د پوځ یو ودانۍ سره درنې چاودنه کې د څلورو پوځي افسرانو په ګډون یو دیرش پوځیان وژل شوي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدي چې مجید بابر وړاندې کاو. درنو اوریدونکو، لدې سرسم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. که پر دې څپو پاتې سواس ډیوه ریډیو اوریدلی سي، بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.